شنبه د تل لومړی نیټه د سپتمبر 22مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه چې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 15.5 صفه هم نیولای شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد چیبری د طاهر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو د کابل، واشنگتن او اسلام آباد له پټې غونډې په داسې حال کې خبرو چې افغانستان د پاکستاني چاپي خبرونو پر وارداتو بندیز لګولی دی او د اسلام آباد له لاسه یې شکایت د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې اعلان کړی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د لسګونو هیوادونو د استازیو په ګډون د سولې لپاره یوه غونډه وشي. په پاکستان کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر نږدې 20 ته رسېدلی او پولی بیا کې 3 تنه نن ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د لسګونو هیوادونو د استازیو په ګډون یوه غونډه پرانستل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا په دې غونډه کې به د نږدې 10 هیوادو خلک برخه واخلي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د دې غونډې د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اجنډا داسې دی چې د سولې د لپاره زموږ ملمنو خپل تجارب، عملي تجارب چې دوی لري موږ سره شریک وکړي، د حل لارې هم موږ سره شریک وکړي چې دوی
د کابل غونډه به سبا هم دوام وکړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو دې غونډې ته د یو شمېر اسلامي هیوادو دینی عالمان هم رابللی دي. د امریکا د کانګرس یو وتلی غړی وایي امریکا باید له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. جمهوریت غوښتونکي بیل یانګ په یوه مرکه کې چې تیره اونۍ خپره شوه وویل زموږ سرتیری چې باید په دې جګړه کې ونه وژل شي وژل کیږي. بلورته د امریکا دفاع وزیر لیون پانیټا پرون اعلان وکړ چې د امریکا درې زره اضافي سرتیري چې ولسمشر بارک اوباما دوه کاله مخکې د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره افغانستان ته لیږلي وو له دغه هیواده وتلی دي. د کرکټ د نړیوالو 20 اووریزو لوبو په پرونی مسابقه کې افغانستان د انګلستان په وړاندې لوبه وکړه. انګلستان افغانستان ته د 109 منډو هدف وټاکه خو افغانستان ونه کړی شول چې دغه هدف ته ځان ورسوي. افغانستان د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 80 منډې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړېدو او په یو فرانسوي مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو له کبله د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د اعتراضونو له کبله 14 کسان وژل شوي دي. ځینې سرچینې د وژل شویو شمېره 40 ګڼي. له دې ډلې 12 کسان په کراچۍ کې د چارواکو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. رپورټونه وایي 3 کسان په پېښور کې هم وژل شوي چې دلته مظاهره کوونکو 2 سینماګانې او د سوداګرۍ خونه په اور وسوځوله. په لاهور او اسلام آباد کې هم مظاهره چیان له پولیسو سره په شخړه واوښتل. دوی هڅه درلوده چې د امریکا او فرانسې ډیپلوماتیکو ودانیو ته نږدې شي. امریکایي چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به کانګرس ته وویي چې غواړي د ایران طبیعي ډله مجاهدین خلق د امریکا د بهرنیو تروریستي سازمانونو له لیست څخه وباسي. سی این این تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی رپورټ ورکړی چې ویلي دی ټاکل شوی و میرمن کلینټن پرون وختي دا مسله له کانګرس سره شریکه کړي. وی محکمې میرمن کلینټن ته د اکتوبر میاشتې تر لومړۍ پورې وخت ورکړی چې په دې باب پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې میرمن کلینټن د دې ډلې د برخلیک په اړه کانګرس ته یو پیغام لیږلی خو سرچینې محتویات څرګند نه کړل. د مجاهدین خلق ډله په ایران کې د اخوندي رژیم مخالفه ده. دغه ډله له 1990 میلادي کال راهیسې د امریکا په تور لیست کې شامل ده. لشتر لږه درې تنه د لیبیا په بنغازي ښار کې هغه مهال ووژل شول چې مظاهره کوونکو د یو شمېر اسلامي وسلوالو ډلو مرکزونه ونیول. رپورټونه څرګندوي چې دا کسان نن سهار د سهاتي لیوا د مرکز مخې ته ووژل شول. دا پوځي ډله د لیبیا د دفاع وزارت تر قوماندې لاندې ده. لشتر لتر شل نور پا دی پیشه که جوبل شوی دی. دا انصار شریعه دا دلی مرکز هم نیول شوی دی. پا دی دلی شک کیشی چه دا سپتمبر پا یولسمه پا بنغازی که دا امریکا پر کنسولگری که پا بریت کلاس درلود. پا دی بریت که پا لیبیا که دا امریکا دا سفیر پا گدون چلور امریکایی دیپلوماتان وجل شوی وو. دا بریدون وروست تر دی شوی دی چه پرون پا دی شار که شاخوا دیر زر کسانو پا بنغازی که په د وسلوالو د نفوذ د پراختیا پر ضد مظاهره وکړه او بلور ته په سلګونو افراطي لیبیایانو بېله مظاهره جوړه کړې وه. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کابل، واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ پټه غونډه جوړی شي. بل لور ته کابل پر پاکستانی چاپی خبرونو بندیز لګولې دی چې افغانستان ته وارد شي. په امنیت شورا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له لاسه شکایت کړی. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
افغانستان دولت غواړي په دې توګه خپل اخطار او اعتراض یو نړیوال سازمان تریبیون نه د پاکستان مقامات او نړیوال ټولنې ته ورسي.
په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په پاکستان کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی. نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او یو شمیر نور مطالب د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې تر ونی مو بجو اوریدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان، امریکا او پاکستان چارواکي په خپل منځ کې د اړیکو د شکولو او د همکاریو د زیاتولو لپاره پټې خبرې کوي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر دا خبره له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وکړه. د دوی د خبرو یو اصلي هدف به دا وي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لار هواره شي. اسمت ساروان د هینا رباني د څرګندونو جزئیات اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به ژر د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانستان سره محرمانه خبرې وکړي. رباني کار د دې خبرو هدف د حقانی شبکې په شمول په خپل منځ کې د تروریزم ضد همکاریو شکېدل وبلل چې د سوی تفاهم ښکار دی. خو میرمن کار په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا د دې حکومت تیار دی چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل د درو هیوادونو جکپورو چارواکو ته ویل شوي داسې ستراتیژي جوړه کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو له خرابېدو راوروسته د دوی ترمنځ همکاري شي کړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو سوړوالی هغه مهال پیل شو چې د سی آی ای یو قراردادي دوه پاکستانیان په لاهور کې ووژل. ورپسې امریکا پاکستان ته له اطلاع ورکولو پرته په ایبټ آباد ښار کې اسامه بن لادن وباشه او بیا د نومبر په میاشت کې د ناټو هوایي ځواکونو د پاکستان 43 سرحدي پوځیان وبښل. اسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې د دوی په خبرو کې به کلیدي عنصر دا وي چې په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته د لارې د اوارولو لپاره باید دا په ګوته شي چې کومې سختدریزې ډلې د وسلې ایښودلو ته هڅېدلی شي. میرمن کر چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر ټاکل کې دوروسته د لومړي ځل لپاره امریکا ته سفر کړی په واشنگتن کې اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته وویل باید د دې د معلومولو لپاره چې څوک ګواښتي په ګډه هڅه وشي. په دې هکله چې له هغو سره چې ګواښتي څرنګه معامله وشي باید پریکړه وشي او د غرض هغوی چې ګواښ نه دي څرنګه هغوی روغې ته راوستلی شو. د همدار ازول موږ لیواله یو چې له هر چا سره د هر هغه چا پر خلاف همکاري وکړو چې سولې او ثبات ته خطر دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس غړي د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا شبکه په ورستیو کې د امریکا حکومت په تور تروریستي لیست کې رسمن شامل کړه. د اگست په میاشت کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي و چې پاکستان به ژر په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات پیل کړي.
په راپورټ کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا رباني کر په وینا واوریدل چې اسلام آباد، کابل او واشنگتن به په خپلو کې د اړیکو د شکولو لپاره پټې خبري وکړي. هاخوا افغان چارواکو امر کړی چې افغانستان ته دی له دې وروسته پاکستانی ورسپانې او چاپی خبرونې نه واردې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرحدي پولیسو ته وظیفه ورکړې چې د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو پاکستانی ورسپانې راټولې کړي. چارواکي وایي په دغو ورسپانو کې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کیږي. سالی محمد سالی د موضوع جزئیات اوروي.
د پاکستانی ورځپاڼو د بندېدو اقدام پر عامه اذهانو د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی دی. راپورونه وایي دا اقدام د کورنیو چارو وزارت لخوا سوی او له ګاونډي هیواد پاکستان سره یې په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د پاکستانی ورځپاڼو پر لیږد بندیز د تورخم پر سرحد متمرکز دی. راپورونه وایي افغان سرحدي پولیسو ته امر سوی چې له ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ او نورستان څخه پاکستانی ورځپاڼې راټولې کړي. د ازادي رادیو یو اوریدونکو تورجان بلوڅ وی پاکستان د دغو رسپونو او خبرونو په مرسته استخباراتي جګړه پر مخ بیايي.
د اخبارو کې اکثره داسې تداعات سوي دي د افغانستان د حکومت پر ضد باندې چې دا یو ناوړه حکومت دی. دغه د نسکورېدو په خاطر باندې تاسو خپل نسکورېدونکو خلیزه لري پیل کوي او دغه وکي وغه وکي. دولت کوي کزم هربایي رښتونه نو سم سره کولای د طالب سره اله د پاکستان سره دغه جګړه خو اخباراتي جګړه خو کولای شي د خود توپک په زور نه ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د تبلیغ سرچینې دي. اعلامیه زیاتوي په دغو ورځپاڼو کې داسې خبرونه دي چې پر واقعیت استوار نه دي او د افغانستان په ختیځ کې خلکو ته تشویش پیدا کوي. د دغو ورځپاڼو او خبرونو په اړه په پیل کې د افغانستان مشرانو جرګې اندېښنه څرګنده کړه. ځینو سناتورانو د وژي اسمبلی پر 19 په خپل عمومي غونډه کې وویل په دغو ورځپاڼو کې د افغان دولت پر ضد تبلیغات کیږي. دوی د دغو ورځپاڼو د مخنیوي غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د پنځمې پر ورځ وروسته تر غلا پسې زیات سو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له پاکستان وغوښتل د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي بریدونه ودروي. دویل په دغه حمله کې پلاسکونو ملکیان وژل سوي دي. دا جانس په حواله زلمی رسول دغه رزول چې دغه راکټي حمله د دوړو هیوادونو اړیکی خرابې کړي او په افغانستان، پاکستان او سیمه کې به د سولې، امن او اقتصادي پراختیا لپاره منفي عواقب ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کهر له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي د ټروریزم په وړاندې د مبارزې او د ناسم پوهاوي د لرې کېدو لپاره به هیواد له امریکا او افغانستان سره پټې درې اړخیزي خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د دغو خبرو اترو یو کلیدي برخه به د هغو سختریزو ډلو مشخصول وي چې هڅول کېدای سي څو خپلې وسلې پر مځکه کېږدي او د سولې له پروسې سره ملګري سي.
افغان چارواکو امر کړی چې له دې وروسته د پاکستاني ورځپاڼې افغانستان ته نه واردي شي. بل لور ته پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې شکایت وکړ چې د پاکستان له لوري د کونړ پر ولایت توغندي لګی شي. دا مسله احمد تکل د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزي سره شریک کړي.
اغه اغیز او تاثیرات او نتایج چې دا خبردارای دی وی ساده وینا په تو ګلری او شکایت چې رسمن درجی گیالته د دې دوړو د اغیز او ترمنز تفاوت څه دی؟
کاملا تفاوت ولی اما تفاوت دا ده چې دا دیو وینا یو برخه ده چې اعتراض کیږي او کله چې اغه اعتراض کوي هغه په اجنډا کې چې د امنیت شورای ټول غړي په توافق او اکثریت غړي په توافق چې په خپل اجنډا کې داخل کې یو پلیکفلیک په شکل باندې راځي چې تفاوت دا ده.
د پاکستان جواب د دې خبرداري په وړاندې دا او د پاکستان سفیر ویل چې دا کار د خپل قلمرو د دفاع په خاطر کړی دی. هغه وسلوالو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې پر دوی حمله کوي د نړیوالو حقوقو له نظره دا مسله څومره د توجیه وړ ده د امنیت شورا لپاره؟
کله چې پاکستان دا خبره کوي چې ځان د پیسو د مشروع دفاع حق کواندي کوي او غواړي چې د خپل قلمرو دفاع وکړي د لپاره چې مخالفین د خواته وجود لري، دوه پوښتنې رامنځته کېږي. اوله پوښتنه دا ده چې پاکستان مخکې له دې نه کوم بینالمللي مرجع ته شکایت کړی چې د افغانستان دولت ته توا درکړي وي چې مخالفین د افغانستان دولت له خاورې دې په ځل استفاده ونه کړي. هیڅ یو بینالمللي سند وجود نه لري، حتی یو عادي بیانیه هم وجود نه لري لکه چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت پرې وروستۍ چې دا مسله رامنځته کړې ده.
ستاسو توقع تمه څه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له دې خبرداري وروسته به امنیت شورا څه وکړي؟
احیانه چې امنیت شورا دې مسئلې ته ډېره پاملرنه وکړي او د عادي رسمي په شکل باندې ممکن دا مسئله منعکسه کړي او هغه د افغانستان دولت له آدرسه.
نصرالله ستانکزی
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
و بجې او پنځله سخقې شوې دروانی خبري مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د لسکونو هیوادونو د استازو په ګډون یو غونډه پرانستل شي. د امریکا د کانګرس یو غړي وویل امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونه وارل مخه وباسي. د کرکټ د نړیوال شل وریزو لوبو په ترس کې پرون افغانستان له انګلستان لوبه بایلوده. پاکستانی چارواکي وایي په امریکا کې د اسلام ضد فلم د جوړېدو او په یو فرانسوي مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کارتونونو د خپرېدو له کبله د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د اعتراضونو له کبله نږدې شل تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه درې تنه د لیبیا په بنغازي ښار کې هغه مهال ووژل شول چې مظاهره کوونکو د یو شمېر اسلامي وسلوالو ډلو مرکزونه ونیول. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان قال کوزای کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز رسپانی د افغانستان او امریکا ترمنځ د بندیانو د بحران په حل کې پرمختګ تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي په روانې اونۍ کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی اغیزناکې ویډیوي خبرې وکړې او په بیلابیلو مسلو بحث وکړ. ورسپانه د امریکای چارواکو په حواله لیکي د دې خبرو په پیل کې په عمومي مسلو بحث وشو خو وروسته دواړو خواوو په مشخصو او ځانګړو نقطو بحث وکړ او خبرې له ټاکل شوي وخت څخه اوږدې شوې. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا او افغانستان ترمنځ د اختلاف مهمه مسله په افغانستان کې د امریکایانو لخوا د بندیانو د ساتلو مسله وه. ورسپانه لیکي افغانانو ته د باګرام زندان د چارو او مسولیتونو په سپارلو سره د امریکا پوځ یو شمېر بندیان لا هم په خپل واک کې ساتلي دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې هیڅوک نشي کولای د محکمې له حکم او د جرم له اعلان پرته یو څوک له دواویا ساتونو زیات په بند کې وساتي. نیویارک ټایمز د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د ویان له خولې لیکي جمهور رئیس عدلی او قضایی ارګانونو ته هدایت ورکړی چې د ستونزې ته دې یو قانوني حل پیدا کړي. په دې معنا داسې لار باید ومندل شي هغه کسان چې د افغانستان او متحدانو امنیت ته ګواښ پېښوي له محاکمې پرته باید د زیاتې مودې لپاره په بند کې وساتل شي. په دې کار سره به تر یو حده د امریکا د متحده ایالاتو غوښتنې هم پوره شي. ورسپانه وړاندې لیکي دا مهال چې د باګرام زندان مسولیتونه افغان چارواکو ته سپارل شوي بیا هم د امریکا پوځ 655 تنه بندیان افغانانو ته نه دي حواله کړي او دا مسله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اختلاف منبع ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د دې ستونزې پر حل ټینګار وکړ خو د حل جزئیات نه دي په ډاګه شوي. دا چې افغان چارواکي په دې اړه د جمهور رئیس کرزی د دستور خبره کوي دا یو ښه خبر ده او د ستونزې حل ته هیلې زیاتوي. انګلستان چاپ ګاردین رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په نارامه برخه کې جګړه تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې راغلي طالبان چې د افغانستان په زیاتو برخو کې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی چاودنو ځانمرګو حملو او په بهرنیو عسکرو باندې حملو ته د افغان امنیتي ځواکونو د غړو هڅولو او نورو تاکتیکونو ته زور ورکړی دی. ګاردن زیاتوي تر دې وروستیو پورې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې طالبانو عملی حضور درلود خو دا مهال په سیمه کې د زړه په نامه اغیزناک عملیات پیل شوي او مشري افغان ځواکونه کوي. انګلیس او ډنمارکي عسکر د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ کوي. ورسپانه لیکي دغه جګړې په وروستیو ورځو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي خو په دې کار کې ستونزې هم شته. په دې معنی کله چې جګړه د دښمن کور ته وړل کیږي تلفات هم زیاتېږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په ترڅ کې د وروستیو رپورټونو له مخې د وژل شویو کسانو شمیر شلو ته رسیږي. پرون په لسکونو زرو خلکو د هغه امریکایي فلم پر ضد مظاهرې وکړې چې پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی. مظاهره کوونکي چې ډیری د یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو تر اعلانونو وروسته لارو سړکو ته راوتلي وو د موضوع برعکس پر پولیسو حملې وکړې، بانکونه او نورې ملکي شتمنۍ یې ولوټلې او یو شمېر سینماوې، رستورانتونه او نور دفترونه یې وسوځول. په اسلام آباد او کراچۍ کې په زرګونو پارېدلو مظاهرینو د امریکا د سیاسي نمایندګیو پر لور د تلو هڅې وکړې خو پولیسو یې مخه ونیوله. جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې.
د مرکز اسلام آباد په ګډون په پیښور، مردان، لاهور، کراچۍ او د دې هیواد په نورو لویو وړو ښارونو کې په زرګونو تنه چې ډیری ځوانان ول واټونو ته راووتل او د امریکا، اسرائیلو او دغه فلم د جوړونکو پر ضد یې شعارونه ورکول. کاڅه هم اړوندو دولتي ادارو د شپې تر ناوخته د تلفاتو د کره شمېر په باب معلومات نه خپره کړي خو پاکستاني مطبوعاتو د بیلابیلو روغتونونو له قوله د شلو تنو د وژل کېدا او تر 200 زیاتو د ټپي کېدار راپور ورکړی. د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک د جمعې په ماخام له رسنیو سره په خبرو کې کاڅه هم د کومې ډلې نوم وانه خیست، خو وی ویل چې د دې مظاهرو تر شا ځینې توندلارې مذهبي ډلې لاس لري او غواړي چې د پاکستان ثبات له خطر سره مخ کړي.
اگر پورا من آپ ایک جلوس نکالنے آ رہے ہیں، ہاتھ میں کلشن کوف تو نہیں ہوتی، کل آپ نے دیکھی
کیو چوک سولی ز مظاهره کوي نو ټوپک خلزان سره نه راوړي، پرون تاسو ولې دل چې ډیر داسې خلک کوچ کلاشن کوفونه په لاسونو کې او ان دوربینونه پرې نسکو، معنا دا چې دوی ښه ماهر یا نشانه بازان وو. آیا دوی دلته له چا سره د جنگ او مقابلې لپاره راغلي وو؟ دوی کولای شوای چې په سولی زتوګه هم خپل مقصد تر سره کړي، خو ښکاره خبره ده چې د دوی اصل مقصد ګډوډي او رنګکاری وو. مظاهره کوونکو ترڅو نارو وروسته د دولتي او خصوصي املاکو په چور تالان لاس پورې کړ. په پیښور، کراچۍ، لاهور، راولپنډي او یو شمیر نورو ښارونو کې بانکونه، د موبایل شبکو او نورو بهرنیو شرکتونو دفترونه ولوټل، په رستورانتونو، د تیلو پمپونو او نورو عامه تاسیساتو یې حمله وکړې او سخت زیانونه یې ورواړول. تر کراچۍ وروسته تر ټولو خونړۍ او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې په پیښور کې وشوې، چې په نتیجه کې د یو خصوصي تلویزیون د یو کارکوونکي په ګډون 9 تنه ووژل شول او د 2 پولیسو په ګډون تر 500 ډیر پکې ټپیان شول. د دې ترڅنګ درې سینماوې وسوځول شوې، ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه تر لوټلو وروسته زیانمن شول. همداشان په کراچۍ، لاهور، راولپنډي او یو شمېر نورو ښارونو کې هم د تیلو پمپونه، رستورانتونه، سینماوې، دفترونه او په لسګونو شخصي او د پولیسو موټر وسوځول شول. دغه مظاهرې چې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا رابلل شوې وې، په داسې حال کې تر ماښامه جاري وې چې د دغو ډلو هیڅ کوم مشر پکې ونه لیدل شو.
ایران خپل سخت دفاعي سیستم پرون ننداري ته وړاندې کړ. ایران وایي چې خپل دفاعي هوا سیستم د امریکا لخوا د احتمالي هوایي بریډ په وړاندې غشتلې کړی دی. په تهران کې د نوي دفاعي هوا سیستم رسمي گذشت د عراق او ایران ترمنځ جګړې په یاد جوړ شوی وو چې 2 کال وړاندې پیل شوی و. په دې اړه د لویدیځو آژانسونو د رپورټونو په استناد له فرحه واداورو.
تهران د 1901 لمریز کال راهیسې هڅه کړې ده چې پر ځان متکي نظامي پروګرام جوړ کړي. په دې وروستیو کې ایرانی پوځي مشرانو ویلي دي دوی په دې باور دي چې راتلونکي جګړې به هوایي او سمندري وي. له همدې کبله تهران هڅه وکړه چې خپل دفاعي هوا سیستم او بحري قواوې غښتلي او پرمختللي کړي، نو که پر ایران حمله کیږي دوی به چمتو وي. لویدیځ هیوادونه پر ایران شک لري چې دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي، خو ایران هر کله ټینګار کړی دی چې د دوی هستوي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو د ایران د اټومي وسلو د پروګرام پر خلاف پر دې هیواد د پوځي اقدام خبره نه درت کړې. د جمعې په ورځ د پوځي پریډ پر مهال د ایران د سپایي پاسداران د انقلاب هوایي ځواک مشر جنرال امی علی حجزاده خبرداري ورکړ چې د ایران دغه نوی دفاع هوا سیستم پر دې هیواد باندې د احتمالي حمله په وړاندې چمتو دی. نوموړي زیاته کړې چې دا سیستم د امریکا د جنگي الوتکو د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. حجزاده وویل چې د رد سیستم د 50 کیلومترو واټن په اندازه میزایلونه له ځان سره وړي او د 2200 مترو په واټن کې خپل نشه وشتلای سي. جنرال حجزاده دراز اسرائیلو ته اختار ورکړ چې د ایران په وړاندې جګړه به د اسرائیلو د لمنځوړلو سبب سي. نوموړي وویل صهیونیستي رژیم جګړه پیل کولای سي، خو د جګړې ورستي شباب زموږ په اختیار کې وي، په هغه صورت کې په نور صهیونیستي رژیم نابود شوی وي. جمهور رئیس احمدی نژاد چې په دغو پوځي مراسمو کې حاضر وو وویل ایران د اټومي پروګرام د پرمخ بیولو حق لري. په دغه پوځي مراسمو کې د ایران د ساجل 2 او د قادر اف یو میزایلونه هم نندارې ته وړاندې شول چې د 2000 مترو واټن وهلی سي او کولای سي چې اسرائیل په سیمه کې امریکایي اډې او د اروپا جنوبي برخې په نښه کړي. په تهران کې دا پوځي مراسم پر داسې وخت وسول چې امریکا غواړي په فارس خلیج کې د سمندري ځواکونو تمرینونه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د ازادي راډیو له یو اوریدونکو سره مرکه خبره کړو، یو نړیواله توده مسله راخلو. ناټو وایي فکر نه کوي چې په سوریه کې پوځي مداخله به د دې هیواد په وضعیت کې کوم بدلون راولي. د سوریې ولسمشر بیا ډاډ څرګندوي چې رژیم یې نه ناکامیږي. سالی محمد سالی د نړیوالو خبری آژانسونو په حواله رپورت لري.
ناتو په دې باور نه ده چې په سوریه کې پوځي مداخله به د دغه هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون راولي. دا خبره د دې تړون یو عالی رتبه چارواکي جرمني جنرال مانفرید لانګه د جمعې په ورځ وکړه. دوویل د پوځ لخوا مشرانو ته ویل سوي چې پوځي اقدام به غوره نه وي بلکې سیاسي پروسه دی وهڅول سي. ناتو تیر میلادي کال په لیبیا کې و میاشتنۍ پوځي کمپاین عملي کړ چې په مرسته یې یاغیان وتوانېدل پخوانی رهبر معمر القذافي بې واکه کړي. داسې اوازې وي چې ښایي دغه عملیات سوریې ته وغځول سي. په همدې حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په خپلو هغو څرګندونو کې چې پرون خپرې سوي ویلي دی ډاډمن دی چې رژیم به ناکام نه سي. په عین حال کې د خلیج پر هیوادونو له انتخاب سره یو ځای تور پورې کړ چې د خپلو تیلو له شتمنۍ څخه په استفادې هڅه کوي دی له واک څخه لرې کړي. د اسد لخوا د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سوریې یوې مخالفې ډلې په سوریه کې د ډیموکراتیک بدلون تنظیمونکي ملي ارګان د سوریې رژیم تورن کړی چې د دوی د دوو مشرانو د ورکېدو په قضیه کې لاس لري. ټاکل شوی وه د دې ارګان دوه مشران د یکشنبې په ورځ په دمشق کې په هغه کنفرانس کې ګډون وکړي چې د سوریې د شلو ډلو لخوا جوړېدونکی دی او له ولسمشر اسد څخه غواړي چې واک پرېږدي. د سوریې بحران د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې په عرب هیوادونو کې له پاڅونونو په الهام پیل سو. د سوریې اعتراضونه د رژیم له سختو فشارونو سره هم مخ سوي دي. سوریه وروسته د اسد د پلوي ځواکونو او هغو کسانو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ښکېل سو چې د اسد لرې کېدل غواړي. فعالان وایي د سوریې د بحران له پیله ډېر زره کسان وژل سوي چې اکثریت یې ملکیان دي.
د ژوند رنگونه
زمونږ د کمال الدین د نګراد ولایت د سخرو د ولسوالۍ فعلاً امارسي کې د برق انجینرۍ په رشته کې.
تاسو کوم وخت برق نیولی یې د کار په وخت کې؟
ډېر زیات. خو بیا هم داسې برق نه یم نیولی مثلا چې خدای نخواسته راته خطر نه ده مخکې کړی.
د چا په اړه دې اورېدلي دي چې همدغه تاسو رشته کې کار کوي برق نیولی یې خپل ژوند له لاسه ورکړی؟
ډېر لیدلی. حتی په جلال آباد کې هم مایان هم هغه څوک هلته زموږ یو ملګری و لاین راکشو د جانیټر نه هغه یو ځای لوسو فقط لکه یو بد چې راولېږي دغه رقم ساده سړي رانیسي او بل غوښه کې ځان خښي دغه لین چ دی. خوشبختانه چې ورته جنیټر ته زه نږدې وم هغه جنیټر مې بند کړو. یعنی دا ټول نه پوهېږم چې دمایي آزار دی او که څه رقم خو بیا خو هغه سړی نجات پیدا کړو.
څه رقم حالات کې سړی نجات نشي پیدا کولی کله چې برق ونیسي؟
چې لاندې خپدی نم دی ځمکل هم دی هغه کې بیا مشکل دی چې نجات پیدا کړي.
څنګه د برق د برقي انجینري همداسې ګټه لري لکه د ساختماني انجینران چې لري څنګه؟
بله اته رشته چې خپل رشته ده او هر یو د خپل هغه ته ګوري چې یو مړې روزي او خپل بچیان ته پیدا کړي. که برق وسیږي که مثلا ساختماني وسیږي که مثلا یا ورکشاپ وسیږي یا مستری مثلا رنگمال یا دغه سو وایرنګ کار د موټر یا هر یو د خپل رشته یو خوخی هم هغه باندې خوشحالي.
تاسو په نظر کامیاب انجینر چاته ویلی سو؟
کامیاب انجینر هغه چې مثلا که ساختماني وسیږي لاندې تاده او مثلا خود سه جوړ کی یا د څه کارونه کی چې مثلا زدین ډیر پیسې تر لاسه کوم او دې سړی ته ز دوکا ورکوم او کار ورته خراب کوم هغه ته انجینر ویل کیږي نه هغه ته غدار ویل کیږي. او چې څوک چې خپل پرشته کې صداقت کار وسیږي او صداقت وکي هر انجینر کو وسیږي او کمستری وسیږي کویرن کار وسیږي مثلا که هر رشته کې وسیږي کامیاب هغه سره دی. هر یو ځان نه د ساختمانه انجینر جوړ کړی دی انجینر نه دی. وځه دا غره او نقشه زه چې مو دغه کور ځان ته جوړوم په هغه کې هغه غواړي چې کورونه جوړ کړي.
یا دې برق انجینر هم
خاصه برق انجینر یا اوس مثلا زیاتره کورو کې خپل کورواله خلی ساکټ لګی ساکټ لګی په هغه ساکټ لګول کې د برق نسی باید برق کې راوړي چې تلف شخدای نه خاصه نو دغه باندې چې یو سل په یو برقی ته ورکی هغه خده که مثلا یو انجینر ته یا دا خده چې خدای نه خاصه یو مشکل ورته کور کې جوړ شي.
تاسو نه ډیره مننه.
تشکر ستاسو.
د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې نن سریلانکا له جنوبي افریقا سره مسابقه لري او استرالیا له ویسټ انډیز سره. د سریلانکا او جنوبي افریقا مسابقه ډیره غښتلې مسابقه ده ځکه چې دا دواړه ټیمونه خورا تکړه ټیمونه دي. له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. په بلې خبري مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره د سهار مبخه.
تشکر احمد شبر. سلام.